پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 شوې ده. صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل به په خبرونو وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې ترسره شوه وکړې. دې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي تیر 2021 کال په نړۍ کې 100,000,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي چې دا له دومې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځایه کېدونکو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ګلوبل ټرینډز په نوم راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د اوکراین د جګړې په ترڅ کې د ملکي خلکو چټکې او پراخې بې ځایه کېدا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لپاره له 1950 کال راهیسې چې هغه تاسیس شوی لوی بحران بلل کېږي. دغه راپور له مخې د اوکراین تر څنګ افغانستان هم د 100,000,000 د شو کسانو یو لوی شمېره تشکیلوي. یو این ایچ سی آر د هغو کسانو شمېر چې د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او له بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه شوي له 9,000,000 زیات ښودلی چې دا وړم کال په پرتله له 8 سلنې زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر د شمېرو له مخې د افغانستان شاوخوا 15,000,000 وګړي کور دننه بې ځایه شوي او 6,000,000 یې په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي. د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې په ترافیکي پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د والي ویندوی حافظ عمر د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د شپې شاوخوا 3 بجې د غزنی ښار اړوند په روزه سیمه کې رامنځته شوې ده. د هغه په خبره یو اراده 303 ډوله موټر له یو فیلډر ډوله سره ټکر شوی چې په کې د خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. کرزي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه له طالبانو څخه د بادغیس د دیني عالمانو تازه غوښتنې ته په اشارې په خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو دیني عالمانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړي دي. د همداراز ویلي په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره د علماو د غږ درناوی کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د افغانستان د ولس په ځانګړي ډول د دیني علماو دې غوښتنې ته احترام وکړي او جونو خوانزی پرانیزی. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 15مه غونډه بیګا په جنیوا کې وشوه. د افغانستان په تړاو د دغې شورا کمشنر میشل باچلی وویل
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي.
د نورستان د ځنګلونو د اورلګېدو په ارتباط هم یو مرکه لرو.
دغه ورونه چې زه اوس ګورم دې کې زه د اقلیم کې بدلون اثر مستقیما وینم.
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې لوړې شوې دي او په لشکرګاه ښار کې د منډوي والا ته د نخنامې وزړې چې تر دغه پورته را نه نیسي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه وکړې. دی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی وایي افغانستان د تیر کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پکې واک ته رسیدلی په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل شوی دی. باچلی د بشري حقونو شورا 15مې غونډې ته وویل کله چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر وکړ هلته یې د جاج اخیستو لپاره له طالب چارواکو ډاکټرانو، ژورنالیستانو، مدني فعالانو، د غیر حکومتي موسسو له کارکونکو او ښځو سره وکتل. نوموړي زیاته کړه چې افغان ښځې دا مهال له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخې دي.
اجازه راکړئ واضح ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو. د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي، د ښځو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باچلی د شپږم ټولګي د پورتن جنوز د کوونکو د ښوونځیو د بندېدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویل دې کار 1.1 میلیون جنې له تعلیمه بې برخې کړي دي. افغانستان کې پر ښځو په جبري ډول د مخ پټول، له کاره د هغوی منع کول او په ټولنیز او سیاسي ډګر کې ونډه نه ورکول نورې هغه اندېښنې وي چې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې مطرح شوې. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغو اندېښنو سملاسي تبصره نه ده کړې، خو له وړاندې ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته ژمن دي.
ژوند
آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیست. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکي یا یوټیوبران ځپی او په ډیر شمیر د رسنیو کارکونکو لنیول ورسته په اعتراف کولو مجبوروي. د سازمان د ښځو څانګې مسؤل هیدربار ازادي رادیو ته ویل طالبان د رسنیو د خاموشه کولو لپاره لبی لابلو لارو کار اخلي. د میرمن بار په خبره دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوایې د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګماري. طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو دلایل د هغوی جنایي قضیه یادې کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د ویډیو جوړونکو خبریالانو پر نیولو نیوکی. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالحنان محمدي د خبریالانو د نیولو یو ول ورستوي په خوده چې طالبانو کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل سری ډول د دې ډول نیولو په اړه اندېښنه ښیي وايي طالبان د ټولنیزو رسنیو لپاره ویډیو جوړونکو ځپی او په ډیر شمیر د رسنیو کارکونکو له نیولو ورسته په اعتراف کولو مجبوروي. د سازمان په خپل راپور کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د یو ویډیو جوړونکو اجمل حقیقي اتونه کړی او زیاتوي طالبان د رسنیو نیو د خاموشه کولو لپاره لبیا لبیلو لارو ګټه اخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خود څانګې مشره هیدربار:
طالبانو د رسنیو د خاموشه کولو لپاره لبیلا بیلو لارو ګټه اخیسته. دوی پر رسنیو محدودیت وضع کوي او تر خوایې د رسنیو د کارکونکو سره د لیدونو لپاره استخباراتي کسان ګمارلي. دوی خلکو ته پیغامونه لګي چې د طالبانو قوانین ومني. دوی معترض ښځې اعتراف ته مجبوري کړي او د کار لپاره یو تاکتیک وکاروه.
طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وایاندي سبي الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د بي پولي خبريالانو لخوا په افغانستان کې د 200 نیول شوی او خبريالانو د راپور په خبرګون کې وویل ډېرې هغه خبريالان چې نیول شوی جنايي قضيه لري. هغه څه چې خبريالان او رسنیو د ملاتړ خپلواک بنسټونه یې ردوي. د می په اتوښته ما هغه ویډیو چې د طالبانو استخباراتو د اجمل حقيقي د اعتراف په اړه خبره کړه، پکې هغه او درې ملګري په داسې محل کې چې مخونه د وهلو له عمله شنخکاري له خلکو بخنه غواړي. لډي روح حس سره سره ونه توانې دوه د خغلي حقيقي لوکورنۍ سره په دې اړه خبري وکړو. خود بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي دا کسان لا هم په بند کړي او هیڅ یو وکیل یا د کورنۍ غړي نه د توانې دلې چې له دوی سره وګوري. د بي پولي خبريالانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ لتیری میاشتې رئیس مرزا حسيني، جمال الدين دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، اوغ بیگ غفوري، فیروز غفوري، جواد اعتماد، علي اکبر خیرخوا، رومان کریمی او موټر چلون کوي او فرزاد هغه کسان دي چې طالبانو نیول او زندانی کړی دي. خو له دوی یو شمیر خبريالان بیرته خوشی شوی او ځنې لا د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوګیست وربه شو د نورستان ځنګلونو ته د نورستان په دریو سیمو کې لګیدلې اور مړ شوې خو په یو ساحه کې په پراخه پیمانه اور لالګيږي په همدې حال کې د خوست په ځینو سیمو کې هم د ولس په هڅو د بیا لګیدلې اور مخه تر ډیره نیول شوې ده
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي امان الله تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د دې ولسوالۍ د یوې غرنۍ سیمې په غرونو کې د اور لمبې بلې دي او عام ولس په وژلو کې پاتې راغلی دی د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې ځوانان د بل شوي اور ساحې ته تللي خو د اور شدت ډیر دی وژلې د هغوی له توانه وتلی کار دی
اور کما په سابق شولاور کېدو په طرف روان دی او خلک لګیا دي مصروف دي چې اور مهار کړي ولې د خلکو له توانمندۍ څخه وتلې دي
مولوی امان الله د طالبانو له حکومت او غوښتل چې له مرکزه مسلکي ټیمونه ور واستوي او هغه کسان چې هلته د اور وژلو په چارو بوختي هغه ته عائشه لبلنی کې به کومکونه او نور مرسته ورسوي په نورستان کې دا اور وروسته لدی لګیږي چې تر دې وړاندې اورونو د دې ولایت پراخ ځنګلي ساحه په ایرو بدل کړي د خوست ولایت مساخلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې هم بیا اور لګیدلې خود ځای خلکو په هڅوې د پراختیا مخنیول شوې ده د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې ور مورز یو ور بیا په دغه ساحو کې اور ولګید خو اوس شدت کم شوې ده
زینو زینو کې لګ لګ اور بل شوې چې د سیمې خلکو اشر ورته وکړو او اقووري ډیر زر خبو کړو اوس 200 کسان د دې اشر خلق حکومت دی دا تیار آماده ناشتي چې خدای مکه بیا اور پوری نشي نو تر اوسه پرې اونډه حفظ او مراقبت روان دی
د نګرهار ولایت د هسکی مینې په ځنګلونو کې هم د اور لګیدو په اړه زد او نقیز راپورونه ورکړی شوی دی خو تر اوسه پوری اور تر ټولو ډیر تاوان د کونړ او نورستان ځنګلونو ته اړولای دی د افغانستان یوازې 3% خاوره ځنګلونو پوښلې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېر لږه ساحه ده
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
د شمال ختیز ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د درملو د نرخونو لوړیدو شکایت کوي او وایي لیوي خو د خلکو کمزوري اقتصاد او ترڅنګ د درملو لوړو بیو عام ولس له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي جزئیات په دغه ریپورت کې
د کندز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمېر وسیدونکو انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او دې مسلې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي د کندز ښار یو وسیدونکو شپېته کلن محمد الله آزادۍ روډي ته وویل بیروزګاری او اقتصادي ستونزو هم ولسی سخت ځپلی او حکومت باید د درملو بیې راټیټې کړي
زړ خوګای نشته چې ورونه د خلک ډاکټر وي که دواخانه ولا چې دوا پغه به بنور کې چې ورونه کمه ګټه واخلي سم پې نیمه ګټه اخلي یو نو څو ورونه واته زره نه زره لس روپۍ تمام شي د افغانستان په خلکو کې شي پاتې نه سل روپۍ هلته خرڅېدل هلته پتا باندې 500 خرڅوي اپرنده په دې خلکو چې د خپل ځانونه ساتي کانو بل ملک وای ټول به مړ وای
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وسیدونکی څلوېښت کلن عتیق الله وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي دي
د دې روزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته کې باعث شده مثلا کسایی که مریض
په دې وروستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوي دي بل خو خلک وزګار دي او پیسې نه لري ځینې خلک دومره توان نه لري چې بل ناروغ ته پوره درمل واخلي حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي
دوی زیاتوي چې د درملو د بیې لوړوالي له امله بیروزګاره خلګان د خپلو ناروغانو علاج نشي کولی د تخار ولایت مرکز تعلقان ښار یو وسیدونکی محمد یاسین وایي
او دغه دوا ډیرې قیمته شوي دي یو پاکټ بولې 10 روپۍ دغه اوس په شلو دی شو په دوا رسید دا دوا ټول قیمته شو دي موږ غواړو چې د امارت نه چې د موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي چې دا خلک غریب او غربا دي
پنځه درش کلن محمد شاه چې د بغلان بورکی ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی وو، هغه هم لور ته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک وزګار دی، پیسې نشته، بل دغه دواګانې په دواخانو کې جګ شوی قیمت دی، بعض خلک نشي کولی چې دغه دوا واخلي. دواګانې قیمت دی چې دغه باید شوی چې د خلکو ژوند مرګ ګواښ سره مخ شي.
خو په کندز کې د شمال ختی زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
ټول تجار ملي بخصوص شرکتای وارداتي ادویه
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نشي کولی چې خپلې پیسې ولیږي. د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړېدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړېدل هغه لاملونه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېسارې توګه لوړ شوي دي، او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیدا کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو مشال راډیو خبریال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړي په ځواب کې ویلي
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو، نور دا کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې، دغه سې حالات دی چې زمونږ دسې نور کشران بچې هغوی خو مزدوري هم کولی شي، مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمینګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلې دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازهتنامه ورکړي چې پیښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهیږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی، او دا ویسه په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسه خرڅ کې یو روزګار دلته په افغانستان کې په وچاله وي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره موسحه سکړي یا رخلص شوی؟
زه خبر يم چې د زرولي باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکټ او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نور هغه اخیستې ده، مات کړي ده، نور سامانونه ور سره کا پراته دي، مونږ ته راکې زمونږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو. بس دغه حالات دي چې مونږ په خوده کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم تلار شو. مکتب
په دې وروسته لسو میاشتو کې د دبليو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو لپاره یې ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کوم مرسته شوې ده که نه وي شوې؟ تاسو چارواکو ته اړتیا شوې استه په دې برخه کې؟
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته موږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیکه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم واخیستي، دغه ټول وایي بې تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. د
د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر وايي افغانستان له ژور اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر میچل بشلی چې پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا 15مې غونډې ته خبرې کولې وویل چې اقتصادي او بشري بحران د ټولو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی. د بشلی په وینا د بیکاری د ډیرېدو ترڅنګ 93% افغانان د خوړو امنیت نه لري چې له دې امله د کورونو سرپرستې میرمنې د لوړ عمر کسان معلولان او ماشومان د ژوند تر ټولو سختې او تیارې شیبې تجربه کوي. هغې ویلي سره له دې چې 13.1 میلیون افغانان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، دا خدمات ورځ تر بلې د کمیدو په حال کې دي. نوموړې د دې ستونزو علت د یوه کارنده ملي میکانیزم نشتوالی بولي چې د افغانانو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمشنر ډاډ ورکړی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت به په افغانستان کې دوام وکړي. یو افغان امریکایي شرکت د حاجګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویا نسمت الله برهاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت سرپرست د منځنۍ اسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د یاد وزارت ویان وایي چې د منځنۍ اسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحده ایالاتونو کې کار کوي لیوالتیا ښودلې چې د بامیانو د حاجګک په کان کې 1.5 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. په دې لیدنه کې د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست ملا شهابالدین دلاور ویلي هغو ملي او نړیوالو شرکتونو ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، یو یورو 95.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 113.95 افغانۍ، یو سعودي ریال 63.68 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.02 افغانۍ، زر هندۍ کلدار 1.08 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 441 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
بیا مو هم د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو برخه ته خرغلاست. هم لمړی به د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره او ترغه ورسته به بیا غزنی ته ورشو چې د ناپینایانو یو ټولنه جوړه شوې ده. خو نوریاس نوری درته وایي چې د افغانستان په اړه په لویدیزو مطبوعاتو کې څرغلی
کناډای ګلوب ان میل ورسپانې له افغانستان د هغو افغانانو د ایستلو ستونزو ته پام اړولی چې له کناډایانو سره کار کړی دی. ګلوب ان میل لیکي د دغو هڅو په وړاندې یو خنډ د کناډا د ترهګرۍ ضد قوانینو رامنځته کړی دی. د ورسپانې په لیکنه یو شمیر ټولنې مرستندوی بنسټونه او پخواني کناډایي پوځیان هڅه کوي چې هغه کسان له افغانستانه وباسي چې په دې هیواد کې د کناډا له پوځي او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره همکاري کړي، خو دغه هڅې په دې خاطر له خنډ سره مخامخ شوي چې د کناډا حکومت په جدي توګه د ترهګرۍ ضد قوانین عملي کوي. په ګلوب ان میل کې وړاندې لولو غیر دولتي سازمانونه وایي چې د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي قانون د دې سبب شوی چې دغه خیریه بنسټونه ونشي کولی چې له افغانستان له دغو کسانو د ایستلو لپاره لومړني شیان وپیري. د ګلوب ان میل په لیکنه د کاناډا د عدلي وزارت او د دې هیواد فدرالي امنیتي ادارې د ترهګرۍ ضد قانون په جدي توګه تطبیقوي چې دا پر خیریه ټولنو او پخوانیو کاناډایي پوځیانو فشار راولي چې له دغو قانون سره سم عمل وکړي او هغه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ افغانانو تخلیه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. خو د کاناډا د کډوالو د چارو وزارت ویلي چې د 40,000 افغانانو چې له کاناډایانو سره کار کړی د ایستلو په ژمنه ولاړ دی او د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا واک ته رسیدلي له 10,000 زیات افغانان کاناډا ته رسیدلي دي. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانې هم ورته موضوع ته پام اړولی او امریکا ته د افغانانو د لیږدولو او د کډوالۍ د ویزو په اړه لیکلي چې د امریکایي چارواکو له څرګندونو او هغو اسنادو چې دې ورسپانې کتلي ښکاري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سیشن بې په ورځ له تروریزم سره د تړاو په تور د افرادو په نښه کول یو څه نرم کړي چې له مخې به یې اوس ډاکتران، انجینران او نور افغانان چې له طالبانو سره ارتباط لرلو ته اړتیا شوي وو د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو چانس ولري.
په غزنی کې نابینایانو د یو بل د مرستې په هدف یوه ټولنه جوړه کړې. د دغې ټولنې تر نیمایي زیات غړي یې میرمنې دي. خو د دغې ټولنې د جوړېدو ترڅنګ له نابینایانو سره د مرستې په موخه د سپما صندوق هم ایښودل شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
روشن دلان
دا د هغه ټولنې نوم ده چې په غزنی کې یو شمیر نابینایانو جوړه کړې ده. دوی د دغه ټولنې په چوکاټ کې له یو بل سره د مرستې په مخه د سپما صندوق کې شای دی. د ټولنې هر غړی په دغه صندوق کې د میاشتې سل افغانۍ بسپنه اچوي او بیا د پچې اچونې له لارې دغه پیسې له یو کس سره مرسته کیږي تر څو هغه یوه چاره پر وکړي. په دغه ټولنه کې تر اوسه پورې ولس تنه نابینایان غړیتوب لري چې اته تنه یې نارینه او نه تنه یې ښځینه دي. زکریا سروری د روشندلانو مشر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د روشندلانو له جوړولو څخه یې مخه د نابینایانو لاسنیوی دی. ښاغلی سروری زیاتوي دلته نابینایان د خپل کورنۍ د غړو او د ټولنې د نورو وګړو د وژو بار وي. دغه بار همداسې باید پاته نه سي. زموږ په ټولنه کې باید دغه دستور ختم سي چې نابینایان بیکار او بیروزګاره ګرځي. د دو په باور نابینایان باید خپل ځان ته په خپله کار پیدا کړي. نوموړی د نابینایانو د راپورته کولو او هڅولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دولت امارت اسلامی امیز که
ل اسلامی امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره د دفتر د جواز او نړیواله خیره موسسه د دفتر د مصارفو په برخه کې راسره مرسته وکړي تر څو موږ د نورو خلکو له احتیاج خلاص شو. نابینایان دومره توان نه لري چې په خپل مصرف دغه کار وکړي.
جواد احمد بیا د روشندلانو د ټولنې غړی دی. د ازادۍ راډیو ته وویل زموږ په ټولنه کې له معلولینو سره چندان ښه وزنه کیږي. وجه یې دا وي چې دوی کورنۍ ته ګټه نه راوړي، خو که د کورنیو او د ټولنې د خلکو له لورې ورسره مرسته وسي دوی په کار کیږي، ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه رسیږي. نوموړی په روشندلانو کې له غړیتوب اخیستلو څخه خوشحاله دی.
زموږ لپاره د دغه ګروپ ګټه دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو تر څه وخته پورې به نابینایان د نورو پر اوږو لاس ږدي او مخ ته به ځي او یا به د کور په یو کونج کې ناست وي. باید نابینایان په خپلو پښو ودرېږي.
که دغه نابینایان د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو هغوی بیا د نابینایانو لپاره د کار د برابرولو نه بلکه د هغې د تربیه ژمنه کوي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد:
رښتیا هم غزنی کې نابینایان ډیر دي او دلته ماته هم راغلي داخل، خو دې کې موږ کوشش کوو چې دې لپاره داسې یو ځای پیدا کړو چې دې یو تربیه پکې وشي.
ډیری وخت دغه شکایت کیږي چې معلولینو په ځانګړې توګه نابینایانو ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي. وجه یې هم د کورنیو د غړو پر غوږو د هغوی بوج بلل کیږي، خو که دغه نابینایان او یا هم په ټوله کې معلولین په ټولنیزو کارونو لاس پورې کړي لوری به یې مثبت سي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
کاری حکمت مات د هلمند نه د علي د ولسوالۍ څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو بیې بیخي زیاتې لوړې سوي دي او په لشکرګاه ښار کې د منډوي والا ته د نرخنامې وزړي چې تر دغه پورته را نه نیسي. او بله خبره دا چې دلته نیټ ګرسره کار نه کوي، ورور شبکې داسې کمزوري دي چې نه ژنګ کار کوي نه نیټ کار کوي، دا غم دې وخوري.
زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ بدله کوربه څخه خبرې کوم. دا کومې موسسې چې دلته راځي ټوله مړو خلکو ته رسېږي. مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسلي، داسې غریبان خلک پاتې دي ماشان ډوډۍ نه لري، هغو تر اوس پرې واره نه راایستلي، هغو ته نه کاټ رسېږي نه کاټ ورکوي. ورور بله ټولو چارواکي زموږ غږ واوري.
زه عزتله د روزګار ملت اقدام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د حکومت د لوړ پوړي چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ په روزګار اقدام ولسوالۍ کې مخابرات سیستم هیڅ وجود نه لري، یوازې بې سیم په ډېر کم فیصدۍ سره کار کوي، هیڅ کار نه کوي. نو لوړ پوړي چارواکو زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ اقدام ولسوالۍ ته د مخابرات سیستم مشکل حل کړي.
زه د هلمند ولایت خانشند ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور دلته زموږ وطن وچ دی، وچکلی دی، یو څه کوبد نه ده، حیوان پیدا کیږي نه ده، انسان پیدا کیږي. موږ دغه حکومت صدا خواهش لرو چې ورور دغه اوبه یې نو کرایله کې پلا هلته کاسه ډکه هلته نو دا موږ په صدر خدا زبر د څه وخت غم کوي دی دی موږ ته د څه وخت ګټه موږ سره رسیده. ورور یې نو کې اوبه جره علاقه نه ده، حیوان اوبه ست نه ده، انسان اوبه سالته بوغرا یې ډکه به یې دلته موږ د حیوانان اوبه نه لرو. دی وی ولسوالۍ څخه بل ولسوالۍ ته موږ د اوبو په څه خوراک په اوبو سو هلته د بلې خواته ګراني ده چې یو لیټر ټول تیل په 2500 روپۍ دی. ورور موږ دغه ځخ تر حکومت پورې ورسو.
په هلمند ولایت کې ډیره زیاته سخت ګران دي. یو لیټر تیل په 50 افغانۍ دی، وړه ګونې په 15000 افغانۍ دی. بیکاری ډیره ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور په هیڅ دا پیغام لرم چې کوم نرخونه پورته دي هغه دې باید کښته کړي او بل خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لاندو خبرونه ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شي بې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلې د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنرې په بخښنه سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ UNHCR وایي تیر 2021 کال په نړۍ کې 100 میلیونه کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړای شوي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ځای کیدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر ده. افغانستان تر اوکراین وروسته اوس وخت د ډیرو کډوالو لرونکی هیواد ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي طالبان باید له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په غزنی کې په یو ترافیکی پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام واوري. نور بس دی پروګرام په بخښنه سره.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلې وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک تر رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلي چې افغان شزي د محل سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. نور با لدی څخه واورو.
Let me be clear. What we are witnessing
today. اجازه راکړی واځي ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
باچلی همداراز لښ پژم ټولګي د پور تنجونو زده کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونی له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تفسیره نه ده کړې، خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بیبي زهرا صافی ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو مشته خپل پیغامونه پرېږدي یا پښتنې لری د واتس اپ لاري مشته خپل ژغیز پیغامونه پرېږدي د واتس اپ شمیره د 00 420 221 24 شپږ 01. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تالا په نامه سلامونه او نیکګلی تاسو ته او د ازادي ریډیو ټول مینوال ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ.
همدرد صاحب بلې لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویلې چې په افغانستان کې اوس مهال د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیزو او بشري ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که نور څه کومه تفسیر لري؟
اول خو باید لن یو تعریف د شزه په اړه زه ووایم چې شزه هغه مقدسه کلمه ده چې هر څومره یې په اړه ووایم بیا هم کمه ده. شزه ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کېږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مطالري فرهنګ وجود لري، یعنی د ښځو ونډه نسبت نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې، حتی ورسره بل د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
او همدرد صاحب زه به بیرته تاسو ته راځم، مننه. استاد حفیظه اصولی هم لمر سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. اصولی صاحب مننه چې تاسو موږ ته وخت راکې او په دې خبرونه کې ګډون کوي.
بله
اصولی صاحب تاسو ژغ اوس موږ ته راځي، مهرباني. بله ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د شوزو وړ وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله وو زوال خپل سلامونه او سلام تاسو ته ټول کارکونکو ته خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او ستاسو سره د خبرو په اړه. بله وو زه هم موافق یم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هر لکه چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي. دی په دې نه پوهېږي، کاش کې دی طالبان د قلم د توکي په زور راغلی او قدرت نیولی و چې دی په دې پوهېدی د په ارزښت چې تعلیم یعنې څه واو د دې دی خپله په خپل پښه تېشوي، نو چې جامع نیمه برخه یې ړنګې نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي. نو موږ اوس هم د نړیوال څه ګلمان یو، دوی په دا یو کال ډېر کارونه کولی شوای او دوی زموږ لپاره هېڅ نه دي کړی. اوس هم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دوی باندې تاثیر وکړي او دوی دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د نجونو د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېمه میلمنه زهرا بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده چې دوی په افغانستان کې د یو ښوونځي مدیره ده. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر، تاسو ته اغل دی د دې پروګرام ګډونوال ته، همدارنګه تخنیکی امپارن ته او د رادیو ټول مینور ته سلامونه او نیک نوراندې کوم. خدای دې چروغ جوړ او د افراد جمع مپرتن وي.
مننه صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي، ټولنیز او بشري بحران کې ښکېل دي، خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم، دا معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی د معرف بهیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل، نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شل دا غین وروستا دا دولت هم کار کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې چاغه کې هم ستونزې خاصتا د کوزه ته راځي ولاړ شوی او هم چې دغه د 1401 کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو نو په دې کې هم تر اوسه پورې د زکاونکو په مخ یعنی د نجونو په مخ چې دغه ټول مشکلات کوزه ته رامنځته شوي دي د دې په مخ دروازې بندې دي او دغه یو لوی ننګونه ده زما په نظر او موږ په دې خبره موافق یو ګیله ملهم یو چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې کوزه ته رامنځته کیږي سره د دې نه چې د افغانستان معارف یو اسلامي معارف دی نصاب ټول اسلامي دی ښځې هغه وخت کې هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته او اوس هم ښوونځی ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځی ته راشي ستاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده دغه یو مشکل نه ده ستونزه نه ده ښځو په وړاندې
مننه ډیره صافی صاحب بلې زبر ته تاسو تر اعظم لیمه هم در صاحب زبستاس څخه پښتنه وکم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمشنری کلی ټی کلمنټس بیا ویلی دی چې په افغانستان کې ملیونونه ښځې او نجونې د دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسی او دوی باید د مشرتابه په رول کې خپل وخت ورکول سي. دوی ته دی ویلی دی چې افغانان او همداراز نور نړیوال هم دغه کار ته امید لري هیله لري او دی ویلی دی چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسی. تاسو په دغه د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس غوندې ښځې چې د افغان ښځو دپاره ځینې بیانات ورکوي دوی وایي چې باید د ښځو ږغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې او دوی وایي چې موږ امید لرو هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستاسو کوم هیله ستاسو چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې که اوس داسې یو حالت رامنځته سوی دی چې اوس بېخي ناوخته کیږي او نجونو هیلې له لاسه ورکړي دي؟
بله اوس د دې سره هم نظر یم ځکه که شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واقعا زه له ناهیله کېږم چې تر اوسه دې هېڅ ځای ته نه دي رسېدلي. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په تعین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چېرې ښځې ته ونډه ورکول سي نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې هغه دوی خپل هغه درد بیان کړي فعلاً دوی محروم دي. دوی څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دوی قرار لري خو دوی ته تر اوسه دغه نه ده ورکول سي. دا ټول که دوی ته مثلا دغه زمینه مساعده چې دوی خپل هغه مشکلات ووایي څومره مشکلات سره چې دوی په ستونزو سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم صنفه پورې دوی رسېدلي دي څومره ستونزو د څومره کړاوونو سره به دوی مخ ته شوي وي. یعنی فعلاً زموږ اتیا فیصد د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه رنج وي ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی ځکه دغه څلوېښت کاله کې جنګ و داسې ارامه ذهني دغه ارامش نه لري که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
مننه همدرد صاحب. اصولي صاحب تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي دوی ور باندې دا ډول غونډې کوي لکه پرون چې سوې ده د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکښې خبرې کړې دي ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟ آیا د ښځو پر خبرو باندې به غوږ ونیول سي که څنګه؟
دا اوس هم د غلي ناسو پر یو کال کې موږ ګلمانو د ګرد جهانیان سم جهانیان ډېر کارونه کول سي په دې خاطر چې
طالبان باید هم داخلی هم خارجی مشروعیت لاست را روید دیر که در خبری و نمیدی که انتواک قرار نیسی و زکر در خبری مصبت دی مورو امید لرو چه در غصه گنجی او در غصه پشارون پر دی باندی را رسی گنجی خدای دی پا دی پوسی چه لکه چه خلیل وویل چه افغانستان مکاتب گرد پا اسلامی جاب را پیلن ایچ مشکل پا مکتب که مجنا دلوده در اخلاقی لنهازه لججی اسلامی لنهازه ایچ مجنا مشکل ندلوده نی دی خون در غصه باید پام و که چه در خدای روی نوش چیشی دیتا راولا داغا چه برو باید پا کور که تی کشینو که او بخشی یو انسان بد اخلاف که پا کور که هم کشین دی اخا خپل کار کی تا پا مکتب پوری آره نلدی به کور را کمالیسی دی جاو ووزی نو دی دی لطفو که دا دی دولت نمگرد کیای شیی دی دی مکتبونه دی جهانیانو تا دی خوش مویسی زاندیم که انزوا که پریشنی او مکتبونه دی انجونه پر مخلاص کی مور امیدوارم چې دا کار وسی او یو پیشنهاد از ما دا افغانستان خلقو او دادی خصوصا د کلي مشران د ولایتونو مشران با رسوخه با اعتبار خلق دیدیم قرار نکشینی زموږ مملکت د جرګو د سلا و مشورې وطن دی دیدیم ټول سي هر ولایت په مسلطمای توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي هم ستاسې دولت نیمګړې کېږي آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي زه د خپلو مشرانو څخه چې دیدي قدر سید د قندار د ولایت د روزګان د هر ولایت مشران دي راټول شي او دغه موضوع یې طالبانو ته ووایي غونډې دې وکړي ټول دې سي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي یو عالمه ښځه د تربیې له نظر د اقتصاد د سیاست اجتماع ګرد حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ یو بېسواد مور ښه اولاد تربیه کولی سي که یو بېسواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي یعنی د کور مشکلات یو باسواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخته بیایي نو دغه ګرد مشکلات دي چې دی ایجادوي هم د اقتصاد له نګاهه هم د فرزند د اولاد د تربیې له نګاهه د هر نګاهه دی از موږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیان آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم څوک باید واوسم د کورنۍ دپاره د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم نو دا خو یو امید دی دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني دا ګرد د هغه وجل خو ځم فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادم وم نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري یعنی باور وکړئ په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته دغه دی چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالي شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي بیا خو اوس تاسو پوهېږو نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد دغه و خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي نو دغه خلک خدای ووژ څنګه کېږي
مننه اصولی صاحب بله صافی صاحب تاسو څخه په دې اړه پوښتنه وکم تاسو د اصولی صاحب خبري واورېدلې دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دوغستون زو حل ولټوي مشت په ځینو مواردو کې شوز ویل دي چې کدوې مظاهری وکړي یا ژغ پورته کې دوی بیریږي چې د دوی نارینه خپلوان به د هدفي وژنې به وسی د دوی نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړل سي یا به دوی د دوی خپلوان به هدف وګرځول سي ستاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شوز د پار نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کې ک دا کار امکان نه لري
نو ولیندا زمونږ کا ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د اصلي صاحب د خبرو په تایید سره چې ځینه کا تظاهرات کوي یا مثلا شور جوړ کوي د دې کوم د هغه وخت چې د غږ ووري کوم د هغه شنوایي وخت چې د مسؤلین د आवाज ووري او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د قدرنجلې ده د یو انجلی اولاد د یو خځې اولادم ده او په دې کې نارینه هم تاین ده دغه انجلی د نارینه ځان یا د سړیو لور هم ده
دی هم کولای شي چې زینه پښتوانی وتی او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی په خبرو مشکل حلېږي. کچیر دی وغوړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راو د طرفین ته هم به بینظمی وي هم همدا چې دغه غږ به زمونږ سم خون شي. هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي. مونږه کولای شو چې مشران د علماو د طرفه همدارنګه سپینګیرې د عامه پوهاوی ده هر څه کولای شي تبلیغاتو کې شروع کړي خو ول نشي کولی نارینه کولای شي لاړ شي هغې تظاهراتو کې دیدینه چې ښځې تظاهراتو کې هغه که نارینه وغواړي کولی شي خپل هلکان هم مکاتبو ته پرېنږدي. دا یو حل لاره کېدلی شي. کولی شي چې خپل نارینه هلکان پرېنږدي مکاتبو ته ووایي چې که چیرې نجلۍ نشي کولی مکتب ته لاړ شي نو هلکان هم حق نه لري. زما په نظر که یو نارینه تعلیم وکړي پوه شي نو یو نارینه به پوه شي. که چیرې یو نجلۍ تحصیل کرده یا تعلیم یافته وي هغه کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي. دواړه باید لاس یو کړي او د نجونو دپاره زمینه د تحصیل مساعد کړي ځکه مونږ په افغانستان کې دا یو صنعتي ټولنه ده. مونږ نارینهګان ننګ کوي چې ډاکتران ته لاړ شي. نارینه ډاکتران ته ښځې نه وړي اما د خپل لور د تحصیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولی شي چې غږ پورته کړي. نارینه ډاکتر ته نه وړي وایي مونږ مشکل لرو نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کړي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي. په دې کې ننګونې رامنځته کړي دا پیغوټ دی دا هغه دی دغه دی. اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنفونو نه پورته زده کوونکي نشي تللی مکتب ته. که چیرې دوی غواړي د پردي احتیاجونو نه ځان خلاص کړي نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولی شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو. کولی شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو. او هیله مې همدا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه وکړي. تنه پنجونو باندې د ما مخکې هم وویلې چې په افغانستان کې مخکې هم د نجونو په مکاتب کې ښځینه استادان تدریس کاو. آیا تاسو کوم وخت کې کوم نجلۍ په هغه اسلام جمهوریت کې هم لیدلې وه چې د ایجابه د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شو دا د کورنۍ مسؤلیت دی. ایجاب خو د یو نجلۍ که د کوره راوځي یا ښځینه د کوره راوځي هغه نارینه کنټرولولی شي د کور نه راوځي. داسې خو نه ده چې ښوونځی ته راشي ښوونځی کې بیا مونږ هغې ته وایي چې تاسو مثلا یا لنډ لباس واغوندئ یا غیر شرعي ایجاب واغوندئ. هېڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زما غوښتنه د ټولو هیوادوالو نه د ټولو پلرونو نه ورونو نه هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې هغې نه مې غوښتنه دا ده چې هغې هم لاس پورته کړي لاس په کار شي او د ښځو د حق نه دفاع وکړي او د تعلیم د ټولو حق دی.
مننه ډېره. بلې صافی صاحب زه بیرته تاسو ته راځم. همدرد صاحب ستاسو څخه به پوښتنه وکړم د ښځو د کار او د دوی د دندو په اړه باندې چې د بیروزګاری او چې ښځې څومره بیروزګاره سوي دي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک په لاس کې اخیستی دي. یو راپور ته به اشاره وکړم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلی دي اول لکه څخه تر نه لکه پورې انسانان به خپلې دندې له لاسه ورکړي او ښځې به په ځانګړې توګه له دغه ستونزې څخه اغېزمنې سي. دغه راپور ویلی دی چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې ښځې په دې مقدار په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله ډېر اندېښنې وړ خبره ده ځکه موږ په تفصیلي شرایط کې د قرارو یو مینې خپل په سترګو باندې ټول شیان او خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته. یعنی ورځ تر بله دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کېږي. یو په یو بهانه نه په یو بله بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایسته کوي ځکه چې کمرنګه په جامعه کې موږ د ښار استادان دي تبدیلوي ولسوالۍ ته. ایا زنانه استادان کولی شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه سي نور فشار تر دومره فشار لاندې زموږ استادان دي هغه اداري د دولتي ادارو کې کار کوي تر چې د دولت د خوا کورونه دي تورکول شوی دي په زور د کورو څخه حاصل کیږي کاره اقتصادي څنګه هڅونه ولري دا دغه ته نه ګوري د زور څخه کار اخیستل کیږي دغه د وظیفې څخه بر طرفه کیږي دې ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته لاړ شي د نننې څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي د یو سوالي ته ولاړ شي یعنی تاسو خپل یعنی د څه فکر کوئ چې کار یو شونځي شروع شي او استاد د شهر څخه ول سوالي ته په څو ساعته کې رسیدای شي دا یو لویه بهانه ده دا د شوز استکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دې ځان ته دغه سیاسي دغه لار څخه شذي کم رنګ کوي د ټولنې څخه نو دغه سیستم نور بهاني نور سم په منځره وړي چې شذي په ټولنې کې کم رنګ شي دې هم دغه غواړي چې شذي نور په دولتي ادارو کې او په مکاتب کې دغه آیسته آیسته صفر ته ورسي
مننه ستاسو له دغه نظر څخه اصولي سب په دې اړه باندې کتاس مشته وایس چې شذي طالبانو ته د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري ستاسو د یوې پوهنتون د استاد په توګه باندې تاسو څه ډول وړاندیزونه لري د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې
نو دا چې اوس کومه شي څه تاوره کڅه مو ستاسو په ورځو چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي حق وشتل کېږي او کومه ورسره دا وایي چې څه چې دی وایي دی دی چې دا چې دی چې د طالبانو څخه سره هر نه توقع لري شاید دې د خوشنه سره مخامخ شي شاید د ترټال او د شاني زه دا نظر نشم ورکول دی یو ځل زما نظر دا دی چې دا د جرګو وطن د لطف یو کې دا غوښ موږ نه لري او دې خپل دا اقدام کوي چې د فرزانار والی د هر ولایت والی سره د دې په مسلطه مې زتو وکړي او دغه څه وغوړي چې دا اولادونه نه به سر نوښته کوي استاد سيوري چې په افغانستان کې حالا چې مکتبونه او وزموش شي دي بواسوادي دومره ځوان سوځول وجل کې وجل په پرې کول لاس پرې کول دا ګرد د ژوند اساس اقتصادي دا ګرد چې کېده دغه یوازینی عامل بدبختي غریبي نادانی جهالت و چې شي دي به د دې چې ژوند به تریخ وو په ځان ته به ور وژل دا خو مشتاسي او د رادیو د تلویزیون د ریس چې ډیر پېښېږي دا ګرد یوازینی منبع اقتصاد او جهالت نو طالبان د لطف کې دغه ایجاب موږ خو ایجاب به ایجاب نه ګرځیدلې او نه به وګرځید موږ خپل دین خپل وجدان اجازه نه ورکي هیڅ طالبان ته اجازه نسته چې دا خبره موږ ته وکړي دا د شرم ځای دی اوس ستانک ځای څه لوري تحصیل کې ا په خو موږ اشرار سایبان چې هغه چې هم رالی ګټ د اولادونو په خارج کې او اوس په خارج کې د خلکو باندې مقاومت کوي دیم دغه چې د خپل اولادونو په لندن فرانسې کې نو ولې یو مسلمانو وایي چې مسلمانو نو دا څنګه خپل اولاد تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د ښینو او څار دې په ګریوان کې د مسلمان عمل کو درس نه وي چې خپل اولاد رسي او د بل اولاد په کور کې شي دا د دې جمعیت د پاره یو بلاد موږ چې په تنظیم کله په دغه ور کې سوي او باندې چې ته جهل او ناګانی دي که موږ هم د کټ بو سواد وایې موږ داسې نه کیدو او دغه حساب حتی نه سر د چې هر بو سواد انسان ته چې سړی امر ور باندې وکي البته بو سواد چې هم علم لري او دانش او عمل هیڅ وخت چې په خبرو غوښته نه خطا وسی خپل لار خپل د خپل علمیات په اساس تا کې خپل سرنوشت خپل تا کې بد بختانه چې موږ جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دي زموږ سرنوشت د بس چا په لاس کې نو دا خنورم په سبب بخت کې شو نورم په سبب بخت په دې بخت کې دی به هم پکې غرق دا چې خو نه چې یو ځای شي دی بس کورنی بد بخت څه د اقتصاد له نشته چې فکر کوم معلمینو د خپل معلمینو له هغه خبر باور وکړي چې کور په شپږ تر افغاني کرایې نور او استاد له سانسو و زره افغاني ماش دلوي نړی به کار او سپای مساو پر کور کې نه وره دا دا شپږ تر افغاني او زره افغاني دی هم د کور مصرف کول ام د کور کرایې په ورکول هغه څه چې په دې مشکې د زره ورته په بل نه شي دا څه په سلو شکوي ځرا نو اوس به څنګه کوي د مسلمانانو د حضرت محمد
که دوی د اسلام پیروي کوي. حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی و وښي حضرت عمر یو وشکې انګور ورته راوړو یا رسول ته خدای دا وخت روژه دې مات کړه. په دغه وخت کې سوالګر رالی حضرت محمد دغه وشکې انګور ورکړي. درې وارې دا مسله تکرار شو. آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول خدای زه د انګور تاته رم چې د روژه دې مات کړه ته ول هغه ضرورت لري تر ما هغه حد دې ډېر ضرورت. نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ، تاسې دین پیروان یاست، ورې وایي چې موږ اسلام راوړو نو په ایجاب کې نو لطف وکړئ خلک ما وژني دا خون وژل دي. یوازې وژل خو دې نه دی چې توپک واخله ولې ولا دا خون وژل دي چې تاسو ګرده ښځو
ډیر مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکی دی. اوریدونکو، زموږ له دروس رومیل منولې همدرد صاحب، حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډیر مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.